hurmatli qabulki, qadr munoqalaringizga kun ko'zi birishlagan qor tasvirda sharaqlasmamda, naham turkiy geografiya mazmuni lumli do'sta. Ilamandayim chi tasi tol qadr munoqalaringizga kun ki baratiro vujuru sehatman hosi jayu da sehat jambi bun patanmi. Munoqalaringizga kun ku patir turgi ki mujav tasu da uru fadali uchi pa haqla malumat bol vastala o da haqla pa haqla mu bish par malumat las talar. Nunan vas da chiz mujav tasu da naham turkiy geografiya mazmuni lumli do'sti mujav tasu da Afrika dali uchi pa haqla malumat las talar. نو هیله ده چه تاسو ټول قدر من زکون که ده لسته پای پر رس را ملتیا وکری او یو سز دکری. خوشو بلالیز ده کون که پا تیر جوگی که مراو تاسو ده اروفا دلی وچی ده موکیت او پا چلور خواب پا حق لمالمات لست را رولا و همچنان ده اروفا دلی وچی بشری جغرافیا، سیاسی جغرافیا، اقتصادی ارزشت هم دارنگ یده تر سنگ نجاد و دکم او مصحب او دین پا حق لمالمات بلوسته. نو نو رس مراو تاسو ده نهم جوگی جغرافیا مزمون پلومری لست که افریقا دلی وچی موقعیت او چلور خواهو پا حقلا معلومات بلو. خوش او گلالیز دکون که افریقا دلی وچی دا اروفا دلی وچی پا جنوب او دا سیا دلی وچی پا جنوب لویدیس کی دا هین سمندر اطلس سمندر یعنی دا انتلاتیک سمندر او مدیترانی سمندر دا سمندر بیگو ترمیز دا شمالی عرض البلدونو دا شپور جیش درجو او سیولی عرض البلدونو دا سلور جیش درجو ترمیز موکیت لری کم چی وروس دا آسیا و اروپا چخا لوی وچلو جملو سخش مرل کیجی دا چی مراب تاسو پتی ترگی که ول بستره چی آسیا یو لوی وچلو جملو سخش مرل کیجی او اروپا پخبل یو کچنی تاپ وزما یا هم یو کچنی لوی وچه دا خوم منگر اور افریقا لیا وچه چی ده پا دا اروپا ورطلبندی لوی وچی لجملو سخش مرد کیجی. کم چی دا امریکا دا لوی وچی او دا اسیا دا لوی وچی سخه ورست دریم لوی وچی چی دا حقا پخبله دا افریقا لوی وچی دا. خوش او گلالیز دا کون کو دا چی کچی رو مجرد تاسو دا اتکال مخی سخه دا نری چولی پر احوالی به نظر که ونیسو نو دست بایلی سو چی دا وچی او دا وبو پا گردون سره پینزه ساو پینزه ساو لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل سوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدر منو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا لوی وچه څخه ورسته دریم لوی وچه ګڼل کیږي کوم چې دریمه کټګوري کې شتون لري. د دې تر څنګ درنو قدر مهنو زده کوونکو په افریقا لوی وچه کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه یو لوی وچه له جملو څخه شمېر کې چې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي. خوش او گلالیز دکون کو دا افریقا لوی وچه دا شمال لخوا څخه دا مدیترانهی پا سمندرگی کی دا ختیز لخوا څخه دا هند پا سمندر او سور سمندرگی او دا سویل لخوا څخه دا هند سمندر او اطلس سمندر پا گردون او بو پوری نشته ده. یعنی کچیر په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنی چارچاپېره دا چې ده په خپله اوبه دي خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوش او زده کوونکو دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د صاب غوړو لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده صابې غاړې پکښې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووز مې په دې لویه وچه کې نه ترسترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلې دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کېږي. د دوی اعتداد چې دی پکښې کې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځه کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هېواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد سوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکټوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو جملو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکښې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي، او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بېرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړي دي چې دغه بیا سمندرونو او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویه وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویه وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات وي. یعنې دغه کرښې په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویه وچه کې ډېر سیندونه بهېږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهېږي، او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړۍ چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې کې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلړۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل سوي دي، چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دی او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,650 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه چې ده یا هم د اورښت کچه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي، نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم، د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک خلای و احترامات می قبول کی قدر مون اوکل لیس کون کو زبرش ناغم فرت س ټول تشرع واس ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوکل لیس کون کی برات رو او چورو صحت مون تو سجه د صحت چم بم پتن می قدر مون اوکل لیس کون کو زمر تاسو د نن ورځی لمړی لوست موضوع کانی چې نن ورځ به مور تاسو بلوست ولولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه د هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ وګورئ. زده کوونکو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کورې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کورې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کوره نسو ویلی ځمکه چې د په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نسو ویلی چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو اوږدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه پنکشکی موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوز د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي. وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي. څلورم پخپله د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلومه واوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شیان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده یعنې شمال جنوب لویدیز ختیځ دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دی. قدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نرۍ نرۍ کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هېواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هم هماغومره موږ تاسو کولای شو چې د یو سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیې دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یې هم ارض البلد چې دي، یعنې چې دغه اوږدوال ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو ټول وایو، او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې دا رنګ یې باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو قصر نوشته کوي. کله چې تاسو قصر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کوو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کوو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.50,000، نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پورې موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اجنه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې، هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي اوسېږي، د هغه نقشه موږ او تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ او تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی شو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ او تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ریسمه کې ژوري لوړوالي د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو، یا هم انځرو او هغه موږ تاسو ته پرشه کوو. هر کانتور کشه د مغې اچکلې صحیح لوړوالي موږ تاسو ته ښکار کوي، یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پرشه کوي. د غرونو لوړې سکه موږ تاسو ته پرشه کوي، په سرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرشه کولای شو، ولاړې او خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کرښې چې بيدې موږ او تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کرښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کرښې چې بيدې موږ او تاسو ته د دوغو کرښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کرښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالي بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې مو تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشه کې مور او تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو مور او تاسو پېژندل چې په هغې کې مور او تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچني والی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني. لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشه په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ او تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لول، تر دې دمه پورې موږ او تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ او تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ او تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ او تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایز انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ او تاسو ته راپېژني. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ او تاسو څه پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ او تاسو د تګ و راتګ ټولې لارې موږ او تاسو ته په نښه کېږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پټلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ او تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ او تاسو ته په نښه کې. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړي نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ او تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ او تاسو ته ډېر د ارزښت وړ دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په ماشه وخت ولرئ.
ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.